درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا اټکل کوي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي به په روان میلادي کال کې هم پر بشری مرستو متکی وي. اوچا پر ریلیف ویب خبری ویب پانی په یو راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې شاوخوا درویش میلیونه وسو زره افغان وګړي به د بقا لپاره په 2023 کال کې نړیوالو بشری مرستو ته اړوي. د راپور لمخې د افغانستان کابونی مایي وګړي بې وسلې دي چې دا شمیره د اوچا د بیان لمخې په میرمنو کې لوړه ده. او چا زیاتوي که څه هم په تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان له اقتصادي پلوه نسبي ثبات درلود، خو بیا هم 15% کورنیو اقتصادي ضربه لیدلې ده. د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د پاسپورټونو د ویش چاري په آف لاین ډول پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو په وزارت کې د پاسپورت ادارې مشر مولوی عبدالکریم حسیب وایي چې له تیر څه باندې یو کال راهیسې په آنلاین ډول د پاسپورټونو ویش روان و، خو اړو خلکو ته نه رسیدل. ښاغلی حسیب پر اکسپانې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي،
په آف لاین بډ باندې د پاسپورټ د توزیع طریقه به دا وي چې هر پرشنبه به هیوادوال به راځي، موږ به عریضې ترې اخلو، هغو ته به سټیکر ورکوو. په سټیکر کې به دوی ته خپل تاریخ او ورځ لیکل شوې وي، د یوې هفتې نهایت دو هفتو چې ورځ ورته مشخص وي چې په دغه ورځ باندې راسه خپل پاسپورټ توی مراحل دی وکړه.
د پاسپورټ رئیس زیاتوي چې دا بهیر سبا چهارشنبه پیلېږي، خو په راتلونکو اونیو کې به د پنجشنبه ورځ د غوښتنلیکونو لپاره ځانګړې وي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې د پاسپورټونو ویش تل له پرلپسې ستونزو سره مخامخ و. هند له افغانستان سره د کرکټ د شلو وریزو لوبو د راروانې لړۍ لپاره په خپله لوبډله کې ډېر تجربه کار لوبغاړي غوره کړي دي. د هند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې د دې لړۍ لپاره به روهیت شرما لوبډل مشر وي او تکړه توپ وهونکی ویرات کوهلی به هم ولوبېشي. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې د جنوري په 11مه د دریو شلو وریزو لوبو په لړۍ کې د هند د پنجاب ایالت د موهالی په لوبغالي کې سره مخامخ شي. افغان لوبغاړي موهالی ته رسیدلی او د هیواد د کرکټ نامتو ستوري راشد خان ویلي دي چې ملي لوبډله د دې لوبو لپاره بشپړه تیاری لري. د افغان لوبډلې مشري به ابراهیم ځدران وکړي، ځکه راشد خان په بریتانیا کې د ملاتړ عملیاتو وروسته لا هم پوره نه دی روغ شوی او څرګنده نه ده چې د هند په وړاندې به ولوبېږي او کنه. ایتالیا چې د وډلې پړاویزه مشي په غاړه لري، پرون دوشنبه منځنی ختیځ ته د لویدیځو ډیپلوماټانو له سفر سره هم مهاله وویل. د وډلې غړي هیوادونه په غزې ترنګ کې د جنگي پړاو د ژر تر ژره پای ته رسیدا غوښتون کړي. د ایتالیا د بندنو چارو وزارت په یو خبر پانه کې د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی په قول وویل، د وډلې هیوادونه د اسرائیل په همکارۍ د پوځي پړاو د پای ته رسیدو لپاره د یوې لارې په لټه کې دي. دا غوښتنه په داسې حال کې وشوه چې د غزې د جګړې 4 نوي ورځې پوره شوې. دا جګړه وروسته له دې پیل شوه چې د حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې ترهګره ډله ګڼي، د اکتوبر په 1مه پر اسرائیل حمله وکړه او نږدې 1200 تنه یې ووژل. د فرانسې جمهور ریاست خبر ورکړی چې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د صدر اعظم الیزابت بورن استعفا ومنله. میرمن بورن د فرانسې د مهاجرت په قوانینو کې له سیاسي لانجو وروسته استعفا اعلان کړه. نوی قوانین چې ولسمشر مکرون هم ملاتړ کوي، حکومت ته دا واک ورکوي چې د نور اقداماتو ترڅنګ یو شمیر بهرنیان له هیواده وباسي. الیزابت بورن د 2022 کال په می میاشت کې وروسته لدی چې ښاغلی مکرون د انتخاباتو په پایله کې د دوهم ځل لپاره ولسمشر شو، د صدر اعظم په توګه وګمارل شو. او د جرمني د فوټبال نامتو ستوری فرانز بیکن باور پرون په 88 کلنۍ کې مړ شو. د باور کورنۍ پرون د جرمني خبري اژانس ته وویل چې نوموړی د یکشنبه په ورځ په داسې حال کې چې د کورنۍ غړي پرې راټول شوي وو، په کراره سا ورکړه. باورچی د قیصر په نوم یادیده په 1904 اویایم میلادي کال کې چې جرمنی د فوټبال نړیوال جام وګاټه د دې هیواد لپاره لوبه وکړه. جرمنی په 1990 میلادي کال کې چې بیکن باور یې روزون کوي و د دوهم ځل لپاره د نړۍ اتلولي وګټله. طالب چارواکو د مولانا فضل الرحمن په مشهي د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند پلاوی ته ویلي چې د ټي ټي پی مسأله د پاکستان کورنۍ موضوع ده. له فضل الرحمن سره طالب چارواکو په خپلو خبرو کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر ودروي. مولانا فضل الرحمن هم د افغان کډوالو د استلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه ناسمه بللې ده. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
تلو نیوز خصوصی تلویزیونی چینل پرون د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده او اسلام آباد یې په خپله باید حل کړي. تلو نیوز د ښاغلي مجاهد له قوله زیاتوي چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې نشته، دا موضوع په پاکستان پورې اړه لري، باید په کور دننه حل کړي او پاکستان باید خپل امنیتي مسایلو ته نور پاملرنه هم وکړي. پاکستانی چارواکو پرله پسې ادعاوې کړي چې ګنې د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې ځالې لري او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه بریدونه کوي. طالبانو دا ادعاوې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ترینګلتیا یو مهم عامل ګڼل کیږي مخکې هم رد کړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو چارواکو د ښاغلي فضل الرحمن په مشرۍ پلاوي ته دا هم ویلي دي چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بل کوم هیواد ته ګواښ جوړ کړي. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر د یک شنبې په ورځ د دیني عالمانو په ګډون د یو لس کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته له رسېدو وروسته د طالبانو د سرپرست حکومت له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. په دې لیدنو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د وروستۍ ترینګلتیا، امنیتي مسایلو او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې مولوي عبدالکبیر له مولانا فضل الرحمن څخه وغوښتل چې پاکستان دې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي چې اسناد نه لري او د افغانانو د ځورولو پر ځای دې هغو ته د ژوند امکانات برابر کړي. د خبر له مخې ښاغلي فضل الرحمن ویلي دي چې د هم له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړه اعتراض کړی او دا تګلاره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستونزو لوی عامل ګڼي. جمعیت العلماء اسلام پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د دې ګوند مشر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د رامنځته شوي ناوړه تفاهم د له منځه وړلو لپاره هڅه کوي. خو د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د هغه د سفر نتایجو ته ډیر هیله من نه دی.
زه فکر کوم چې دغه سفر دې هغه هدف ترلاسه کړي کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کیږي تر څو دغه فضا چې تریخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پی او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
فضل الرحمن چې د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته تللی ویلی دی چې د خپل سفر پر مهال به د طالبانو له لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده سره هم وګوري. نوموړی په تیرو څو کلونو کې او د جمهوري نظام له پرځېدو مخکې د طالبانو له ډیرو کلکو ملاتړو څخه و. خو څارونکي په دې باور دي چې مولانا فضل الرحمن ښایي اوس په طالبانو کې هغه نفوذ ونه لري چې پخوا یې درلود. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر که څه هم په حکومت کې رسمي دنده نه لري خو ویل کیږي چې د پاکستان له پوځ سره ډیر نږدې اړیکې لري.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
رور پلار ایسو پور سره برسته ده که ایبا افغانستان که متاسفانه چی نه از اخبلا بلکه نور جونه نور خزم چی کار که بی عبده مشکلات دیر سیاده لریم.
د یو میرمنې غږ مو واوریده چې ویلې په افغانستان کې یو شمیر نارینه له خپلو میرمنو سره د هغو په کار کې مرسته نه کوي. اوس چې افغان میرمنې له کور څخه بهر کار نشي کولی، د کورنۍ نارینه وو ته څه کول پکار دي ترڅو د هغو لاسي صنایعو ته بازار پیدا شي؟
که هغه د لور په چیره کې وي، که هغه د خور په چیره کې وي، یا د میرمنې په چیره کې وي، نارینه ته لازمه ده چې د دغسو میرمنو لاسنیوی وکړي او د دې زمینه مساعده کړي، دوی ته د دې وخت ورکړي ترڅو خپل له استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي.
کورنیو کې چې نارینه نشته یا هم نه غواړي چې ښځو ته له کوره بهر کارونو کې اوږه ورکړي، په خپله میرمنې د ځان لپاره څه کولی شي؟
پیجانلاین بر خود باز کردم، خدا را شکر بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من اردونکو، د طالبانو له دوام ځلی واکمنی وروسته هغه میرمنې هم اوزګارې او په کور کې نول شوې چې لوستې وي او له کور څخه بهر دندې درلودلې. له دوی څخه یو شمېرې وایي چې په کور کې لاسي صنایع جوړوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشي ورته پیدا کولی. د کورنۍ نارینه هم په دې برخه کې مرسته نه ورسره کوي. ځینې دا میرمنې دې ته اړې شوي چې د خپلو ګنډل شویو شیانو لپاره آنلاین پاڼې جوړ کړي او په دې ډول خپل کارو بار پر مخ بوزي. په کابل کې د یوې دولتي ادارې پخوانی کارکوونکي چې اوس له دندې څخه ګوښه شوی او خپل نوم نه یادوي وایي چې اوس د آنلاین پاڼې له لارې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کوي.
پیج آنلاین بر خود باز کردم، خدا را شکر بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم.
آنلاین پانه می خلاص کرده، شکر دختر لپایله می خیلی قوی شروع کرده. لحقه وقت چه ده طالبان حکومت پا کور که نولوزه پا ده فکر که وم چه دست کار پیل کردم، چه خپلا دزن نیسه واسم، شخصی کارو بار میوی، هم با پیسی گتم او هم با مصروفایم. دی هدف تا در رسیدولو لپاره میو وقتل چه پلال جوشی ویشایان پا خپلا آنلاین پانکی ننداری تا کیگدم. ترچوی پا افغانستان و بحر که خلق وگوری او ویخلی، نقشی شوی منظری می صفا کدی، تابلوگانی دی، دخز و پلال جوشی افغانی کلی، دسکولونه، زیورات، د نارینه و لپاره خامکی یخنونه او داسې نور اصیل افغانی توکی چې کلونه کلونه تاریخ لري، زموږ په آنلاین پاڼه کې نندارې ته وړاندې شوي دي. که څه هم لږ وخت کېږي چې دا کار مو پیل کړی دی، خو له ګټې څخه یې خوښه یم، خواري مو بې ځایه نه لګي.
له دې میرمنې څخه مو پوښتلي چې دا لاسي صنایع څه ډول جوړوي او هغه میرمنې چې یو مهارت یې زده دی خو نه یې کاروي، له خپلو تجربو څخه څه ورته وایي؟
خیاط دارم، سفارشات هم خیاط آماده می سازم، رهبریت و اینا هنش تمامش در دست خودم هست. فقط
خیاط دارم، کلا چو فرمایش اخلم هغه جوړوي. بل نورې ښځې هم خپل ګنډل شوي شیان نوړي او موږ یې په خپل آنلاین پاڼه کې د خرڅلاو لپاره ورته ږدو. زما په نظر هره میرمن چې په هره برخه کې مهارت لري باید وې کاروي. په کور کې له بېکاره ناستې څخه څه نه جوړېږي. اقتصادي ستونزې او رواني تکلیفونه ورځ په ورځ زیاتېږي، نو ښه به دا وي چې که په پیل کې ستونزې هم وي، باید حتما د یوه کار زمینه ځان ته برابره کړي. ما چې آنلاین پاڼه جوړه کړه، نه مې ډېرې پیسې درلودې او نه هم د چا ملاتړ. په کم لګښت او یوازې ځان مې دومره لاسي صنایع راټول کړل چې د کار پیل ورباندې وشي. اوس ډاډه یم چې کار به مې ډېر ژر ډېره ګټه وکړي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره کار کول سخت شوي. ډېرې خبرې باوري خنډونه به له مخې لرې کوي، بیا به خپل هدف ته رسیږي.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو په حکومت سربیره د خپل کور له نارینه وو څخه شکایت کوي، وایي چې په کارونو کې خو اسې هم مرسته نه ورسره کوي. له دې سره سره د دوی په وړاندې خنډ هم جوړوي. په دې هکله مو له محصلې او آرایشګرې مریم سره مرکه کړې. هغه په پیل کې په ټوله کې د افغان ښځو په ستونزو غږېږي.
کله چې طالبان راغلي دي، یعنی شرایط دومره ښه نه دي. زیاتره میرمنې چې کار کول زبې کار دي، په کور کې مصروفیت نه لري، اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي. یعنی زیاتره هغه کسان چې سواد درلودل، یعنی کار کوله، نه تنها سخت تا میگی، بلکه اغوی اقتصادی مشکلات هم خندی لري. متاسفانه چې دولت هغوی ته هیڅ پام نه کوي، حتی نه وایي چې دوی په کور کې آیا څه لري څه نه لري. هغو ښځو چې میړه یې نه درلودله، یتیمانې و، هغوی اوس زیاتره ګدګري ته مجبور شوي دي. په افغانستان کې زیاتره ښځې، حتی زیاتره کسان خپل د کور وسایل خرڅ کړي ده. یعنی اقتصادي مشکلات بې حد و بې اندازه زیات شوي ده، خو دولت هیڅ ورته د کار زمینه نه برابروي. تحصیل خو بند دي تر امن ثانی پورې. د امن ثانی کله وي؟ کله چې دا ښځې له منځ نه لاړ شي، د امن ثانی به هم شاید له منځ نه لاړ شي. خو اوس په دې اړه هیڅوک فکر نه کوي چې ښځو څه مشکل لري. ټول به دا جهانیانه سازمان ملل ټول وایي چې باید خلاصي. دوی کومه اساسي فکر ورته نه کوي، یوازې وایي باید عملي وکړي او محدودیتونه نه وضع کوي. لفظي گفتار دي، یعنی عملي نه دي. یعنی هیڅوک د افغان ښځو په کیسه کې نه دي چې دوی څه کوي، څه غواړي. خواسته یې څه ده؟ زیاتره ځوانان دي. ما خپل نظر چې ده، دا ځواني چې ده یو څه ده چې بیا نه راځي. زیاتره زموږ ځوانان چې اوس بخصوص نجونې چې اوس د تحصیل وخت ده، د کار وخت ده، اوس بیکاره دي. یعنی دوی به کله چې زاړه شي به دوی کار ته پرېږدي. یعنی کله چې ځواني لاړ شي، یعنی هغه توانې چې اوس لري هغه په هغه وخت کې نه وي. یعنی کوم څه چې موږ اوس غواړو چې موږ ته په هغه وخت کې راکول شي هغه به خوند نه کوي. هر څه په خپل وخت کې خوند کوي زما په نظر. یعنی دوی ته باید، ټول جهان باید دوی ته متوجه شي، د افغان ښځو او میرمنو نه د اقتصادي مشکلاتو، د تحصیل د مشکلات هم باید وګوري. د افغان ښځو او میرمنو چې اوس په کور کې دي هغوی څه کوي؟ حتی یو څوک نه وایي چې دا میرمنې چې کار کول، همدا څوک چې خپل اقتصاد د کورنۍ اقتصاد د خپل هیواد اقتصاد جوړول، اوس دوی په کور کې څه کوي؟ هیڅوک دې ته فکر نه کوي.
بله، له ځانه را توای خپله د ژوند څومره تغییر وکړ، څومره مشکلاتو سره مخ یې؟
خپل مشکلات ډېر دي، دا تنها اقتصادي مشکلات لرو، بلکې زما خپل پهاتور و چې بر شوي دي. یعنی کله چې دا فکر کوم چې دا کله خلاصیږي، دا کله بیرته جوړیږي، د دې تر څنګ چې ما خپل مکتب وویل، ما کار هم کوله، نو ماته ډېر ښه و. اوس مشکل شوي دي ژوند راته. زه چې فکر کوم چې دا خو زما خپل ځواني وخت ده، دا زما دغه وخت دی چې زه باید تحصیل وکړم، دغه وخت دی چې زه باید کار وکړم، خپل ځان ته یو ښه ژوند، خپل عایده ته یو ښه ژوند جوړ کړم. بس هیڅ کومه زمینه ماته کومه داسې خاص زمینه برابره نه دي چې زه د خپل راتلونکي ژوند فکر ورته وکړم. داسې و چې ناهیله شوي یو.
که په دې باندې خبرې وکړو چې وضعیت خو د تاسو په وینا او د نورو میرمنو په خبره، میرمنې په کاري ساحه کې، په تحصیلي ساحه کې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي، دوی له هر څه نه محروم دي. په همدغسې وضعیت کې یو شمېر میرمنو آنلاین کارونه پیل کړي دي. تلغې جملې څخه به تاسو هم یاستئ چې په ګډه له نورو میرمنو سره آنلاین کارونه پیل کړي دي، مثلا پیچ لري خپلو هغه ته دغه لاسي صنایع ته. په دې هکله معلومات راکوي چې دغه یو صفحه درلودل، یو پیچ درلودل، دا څومره ګټه کوي چې هغه لاسي صنایع نندارې ته وړاندې سي چې خلک د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وګوري او راسي وایخلي؟
متاسفانه چې آنلاین پیچ ویلي دومره ډېره فایده نه لري. که موږ وګورو، اوله آنلاین پیچ جوړ کوي، هلته باید فالوران دې ډېر شي. کومه پیچ چې موږ آنلاین جوړوو هغې خلکو ته دي. یعنی خلک باید پیسې ولري، د خلکو باید اقتصاد جوړوي چې یو څه واخلي. متاسفانه چې دومره ښته ده، داسې اقتصادي مشکلات زموږ نه حلوي. صنایع دستي ډېره زیاته او ډېره خاص خاص کارونه کړي و، خو بدبختانه چې هغه زحمت چې هغه ښځې هغه جورې چې ایستلي وو هغه ورته برابر نه شو. یوازې کتلی باید هر څه واخلي. او متاسفانه په افغانستان کې دومره اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي چې خلک یوازې راځي ګوري. یعنی دومره خاصه فایده یې څوک نه درلودل په دغه نمایشګاه کې. متاسفانه آنلاین پیچ هم ښه دي، بیل بیل ځایونو ته خلک ګوري، نور نورو هیوادونه سوک چې په خارج کې دي سوک چې عبدل ته هیواد کې دي ستر زموږ داخلي مشتریان خو دومره دی نه خو خارجي ده ځکه چې زموږ صادرات واردات نشته په خارج کې نو موږ ورته نشو برابرولې.
بله که څه هم تاسو ویلې چې ډېره زیاته فایده نه لري آنلاین پیج خو له هیڅ نه تاسو په نظر آیا ښه نه ده له دې نه چې یو میرمنې سایډونه لري اوس اکثره زموږ او تاسو لوستې میرمنې بیکاره سوي دي څه نظر لرئ له دې چې په کور کې ناستې هیڅ کار ونه کړه همدغه د آنلاین له طریقه که دوی خپل لاسي صنایع خرڅ کا یو څه ناڅه به کورنۍ ته اقتصادي مرسته نه وي؟
زما په نظر که دولت یو ښه زمینه ښځو ته برابر کړي همدا صنایع دستي ته ډېره به فایده وکړي. هم نه تنخوا څوک چې خرڅ کوي حتی اقتصادي مشکلات هم ښه کوي او هېواد ته هم ښه ده چې دا صنایع دستي دا کارونه چې کوي ډېره ښکلي ښکلي کارونه دي چې ښځو کولی شي افغاني کالي دي بېلابېله رقم کالیاری دی ازبکی تاجیکی قالی بور دوزی خوابک ابدا کارو ندی
پا دغس یا وضعیت که میرمنو تا چه کول پکار دی چه ام ځان مصروف وساتی او هم یو چه وگت لیسی
والا را چی دا ابدا خیاتی او سرای دستی کارو ندی چورت پاتی دی دی او سرای شرایط که بس دا زما پا نظر خیدی باید کارو که سوک چی پکور که دی اگه سوک چی زدی باید کار خاری جوره که باید یو فاب که یو دسی که فابریکا بوګه یو سوخه چې په نورو هیوادونو چې دي پیسه داري دي تجاري دي اكو باید د خزو چې افغانستان کې دي دوی ته یو خزه ویده ورته برابر کی که وی دلته یو د کاری زویده برابر کی یو لاس کا سر شل کا سر خزو کار وکي ډیره خده خزو ته اتا کول شي چې کا نورو ته خرڅ کی خپل ذات ته خو یو څه جوړول شي زما په نظر خده د صنایع دستي او خوابک او بوره دوزی او دا شیان او خیاطی تر سنگه ډېر ښه ده چې کار زمینه کاري ورته مساعد شي زما په نظر.
بله له ځانه راته ووایه اوس تاسو په کور کې څه پلان لرئ چې وضعیت کم داسې دوام وکاندي ځان ته به څه ډول له دې زیاته د کار زمینه برابروئ؟
زما خپله خیاطي م زده ده ارشګري م زده ده خو متاسفانه چې زه ارشګري کولی نه شم زما خپل نظر دا ده چې زه به ځان ته زه به یوه ښه زمینه برابر کړم نه خپل ځان ته بلکې نورو ته چې زه یو داسې کار وکړم چې نورو ښځه ما سره کار وکړي خوابک یو څوک بوره بافي وکړي یو څوک افغاني کالي وګرځي تاجیکي کالي ازبکي ابدا شاید چې نور ټول زده وي زما خپله هم زده ده زه خپله په کور کې ابدا کارونه کوم چې خرڅې کوم.
بله په دغسې یو وضعیت کې د کورنۍ د نارینهو مرسته له میرمنو سره څومره مهمه ده چې کله دوی په کور کې لاسي شیان جوړوي هغه دوی په بازاریابۍ کې ورسره مرسته وکړي؟
بدبختانه چې دا داسې نه ده په افغانستان کې که کومه میرمنې کار کوي هېڅکله دا د خپل پلار دا د خپل ورور هېڅوک ورته تشویق نه کوي. زما خپله اوله چې وم چې ما ویل چې داسې کوم داسې کوم نو ما ته یار څوک ویله چې اوس خو مکتب بد دي پوهنتون بد دي کارونه بد دي تاسو څه فایده چې ځان ته یو څه برابر کوي. په دا وخت کې داسې شوی ده چې ټول وایي حتی میرمنې وایي چې څوک چې بیکاره دي په کور کې د نجونې یوه لار ورته دي چې واده وکړي نو زیاتره څوک چې دا کارونه کوي ورته وایي دا فایده نه لري دا ښه نه ده که خپل ځان ته خپل څه یو برابر کړي کولی شي کنه ورور مور پلار هېڅوک ورسره مرسته نه کوي په افغانستان کې متاسفه چې نه زه خپله بلکې نورې نجونې نورو ښځو چې کار کوي ابدا مشکلات ډېر زیاته لري حتی ورور یې ورته وایي چې دا کار مه کوه فایده نه لري ستاسو وایده سم نه ده تاسو بې ځایه هڅه کوي. دا داسې خبرې دي چې ما خپله به اورېدلې دي او ما په خپلو سترګو لیدلې چې نورو ته هم ویل کېږي.
بله مشوره مو دا رقم نارینهو ته څه ده په ځای د دې چې نور هم د میرمنو زړونه مات کړي دوی سره مرسته وکړي تاسو مشوره به داسې نارینهو ته څه وي؟
اوله زبا خپل خبره ده چې افغان داریده چې دی اصلا همیشه د غیرت خبره کوي. زبا په نظر غیرت ده نه ده، غیرت هغه وخت کاره کېده چې دغه داریده د خپل ښځو خوندو حمایت کوله. هغه ورځ باید دوی خپل غیرت خلکو ته ښکاره کول چې کله چې مکتبونه بند شو، کله چې بدنونه بند شو، دوی باید ټول ښځو سره هغه ښځو چې تظاهرات کول هغوی سره یو ځای شوي و، ټول باید جګېده او وایي چې ولې زموږ خوندې مکتب ته تللی نه شي، ولې زموږ خوندې پنتون نه شي ویلی، ولې زموږ خوندې ولې کار نه شي کول. هغه غیرت ده. زما په نظر افغانانو نارینه و تل وایي چې موږ غیرت لرو. زما په نظر دا غیرت نه ده، غیرت دا و چې د خپل ښځو خوندو حمایت کول. دا خو غیرت زما په نظر نه ده چې دی بیربره دی مور دی په کور کې بیکار وي، اقتصادي مشکلات ولري، ذهني مشکلات ولري، استرس ولري، فکر وی چې زما داسې کیږي. دوی وایي چې ښځو باید کور کې کیږي، ښځو باید کار ولکي، ښځه باید په کور کې وي. دا وایي د دې پر ځای چې دوی تشویق کې مواد خام ورته راوړي، بازاریابي ورته وکړي، دوی وایي چې تاسو په کور کې کیری، دا غیرت مو دا ده چې تاسو په کور کې کیری د کور کار وکړي. دا غیرت نه ده.
میرمنو ته باید یو ډاډ په څیر د تاسو نظر څه وي؟
خدای لوی دی، مهربان ذات دی، یوازې امید خپل لوی خدای ته ده چې خدای موږ سره مرسته وکړي. دا به ښه کیږي که نه موږ داسې خاص امید نه لرو د دې حکومت نه یا د جهادیانو نه. هیڅ امید نه لرو، هغوی فقط یوازې وایي عمل نه کوي. څوک چې عمل کوي هیڅ امید ورته نه وي. ښځو ته کاري زمینه بسید کې، ښځو ته تحصیلي زمینه بسید کې، هغه وخت زما په نظر ښه وي.
د پغمان اوسیدونکو همت بیا وایي چې ټول نارینه داسې نه دي چې دوی د مېرمنو سره د هغو په کارونو کې مرسته ونه کړي یا د هم خنډونه ورته جوړ کړي. خو په خبره یې له بده مرغه یو شمېر بیا د کور شاقه کارونه ښځو ته پرېږدي، خو د زده کړې او رسمي کار مخې نیسي.
خپلې ښځې ته وایو چې لاړه سله باغه واښه راوړه، غوا باغته بوزه، وزې تر باغه پورې بوزه، بیرون په خزل او خسو پسې وزه. خو چې کله هغه وایي چې زه حجاب کوم، هغه عزت و آبرو مراتوم، هر څه ساتم، د تا سر لوړ ساتم، خو زه به لاړه سم دغلته به په دې شفخانه کې نرس سم، ډاکټر بسم، تعلیم را باندې وکړه، بیا دغه مونږ ته آر یا ننګ معلومیږي. به مونږ ورته وایي چې نه، دا کار به نه کوي، ځکه چې بیا به مې زه تره زمنو ته څنګه ګورم، زه به مې کلیوالو ته څنګه ګورم. بیا خدا نو د ما په سپینه لمن تور داغ ده. دا بدبختي په دې ټولنه کې خصوصا د پښتنو په ټولنه کې ډېره زیاته ده. یعنی فیصدي که ووایم، فکر وکړه 15% حتی 30% په همدې فکر باندې دي. یو تیاره ټولنه کې یاست. بدبختی داده چې د مونږ ټولنه کې اکثریت نارینه اسلامي قوانین رو هم مکمل خبر ندی. دوی له دین نه صرف قیودات دوی ته رسیدلی، له دین نه صرف دوی ته دا شی رسیدلی چې هر څه بند، در حالی که چې اسلام ډیر وسیع، پراخ، روشن دین ده. کنی چی و گرو دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر از چا واده و کرد، تجار نه واقع بی بی ختیجه، خود تجار واقع نه دغسی خزی نه وطلی جهاد نپاره بای مسلمانان و مجایدین و تا بای او بو شیان نجوده ول، خود جوده ولی ورد خیال تا ولی ورد اجازه و
لوقوقی ارخه د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې لخدو سره د کور د نن او بهر کارونو کې مرسته وکړي، هغوی تشویق کړي او د کار په پرمختګ کې ملاتړ وکړي. په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صافی له نور خبرو سره.
مېرمنې دوی خلاقیت لري، دوی خپل هغه قوی لري په خپل وجود کې، لکه څنګه چې نارینه لري، لکه څنګه چې نارینه ارزښتونه لري، دغسې مېرمنې هم لري. دغسې مېرمنې هم کولی شي چې د هغو خارق العاده ارزښتونو په استفاده سره چې الله پاک ورکړي دي د هغې نه په ګټه اخیستو سره دوی کولی شي چې ډېر ښه کارونه ترسره کړي. تاسو لاسي صنایعو ته یادونه وکړه، دغه صنایع او دغه لاسي کارونه دا د اوس خبره نه ده، دا د سوونو کلونو نه مخکې دا مېرمنې دا کارونه کول مېرمنو، او د دې لارې نه خپل هغه خلاقیت خود خپل استعداد خود خپل استعداد نه استفاده کوله. او خوشبختانه په افغانستان کې لاسي صنایعو ته ډېر ارزښت ورکول شوی ده او لا هم دغه صنایعو ته کار کېږي. خوشبختانه نارینه ته لازمه ده چې هغه مېرمنې چې دغسې خلاقیت لري او دغسې استعداد لري، که هغه د لور په څیره کې وي، که هغه د خور په څیره کې وي یا د مېرمنې په څیره کې وي، نارینه ته لازمه ده چې د دغسو مېرمنو لاسنیوی وکړي او دوی ته د دې زمینه مساعده کړي، دوی ته د دې وخت ورکړي تر څو خپل استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي، دغه لاسي صنایعو ته بازار موندنه وکړي، دغه لاسي صنایعو ته که مېرمنه باندې نشي تللی نارینه یې مکلف ده چې هغه ورته بازار موندنه وکړي دغه لاسي صنایعو ته او تجارت یې وکړي، وخت ورکړي ورته تر څو د دغه لاسي صنایعو نه استفاده وشي او بالاخره دغه لاسي صنایع او لاسي تولیدات چې په خپل لاس باندې جوړیږي دا په بازار کې عرضه شي او بالاخره په نړیواله کچه باندې ورته بازار موندنه وشي.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د بلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه میو منی اسمت څاروانیم. نن په دې پروگرام کې لای وداسي ملما سره خواله کوم چې د کابل په پولی ټکنیک په هانتون کې استاد پات شوی، ورسته د ډیرو نور افغانانو په شان مهاجر شوی دی. استاد سید حسن پاشا نن سبا په جرمنی کې اوسي او لکلونو راهیسی په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي. استاد پاشا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی.
جرمنی کې خو نو تقاوت یم، رسمي کار نه لرم څاروان صاحب، اما په ټولنیزه برخه کې بس د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و. اگر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نه وم، خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه ما هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم.
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه، کله یو وخت چې انزور صاحب په جرمني کې و، مخکې تر دې چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي، ډېره فعاله وه، ډېر کتابونه یې چاپول، وروسته ولې غیر فعاله شوه؟
ډیره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب. واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لا دلته و، هم یو څه تقریبا ضعف حالت و، ځکه چې مونږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې و او هلته فرهنګي کارونه ډیر په ټپه ولاړو، نو ډیرو دوستانو علاقه نیول او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د 300 ته رسیده. نو په دې تو صورت سره مونږ به د کال کله چې به د مالیا راپور ورکاوو، نو مونږ به د 10-12 زره ویرو په حدود کې کلنۍ دغه لرله. اما ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو څه غټ تعداد د آلمان نه او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل. څه زمونږ ډیر قوي قدرونه د ټولنې چې په هغې کې انزور صاحب، ډاکټر صاحب خوشحال روحی، اجمل روحی، غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل. نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر، یو څه وخت ډاکټر صاحب ماخان، نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم. بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې د دغه ایوین پلاس د سالون مالکین دي، هغوی موږ سره ډیر کومک کاوه، موږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه، موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لاره. نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي، هغه څه چې موږ چاپول د هغې نه څو چند اطلاعات و فرهنګ وزارت او همچنان د اکادمي علومو په برخه کې دا شا کتابونه چاپ کیږي، نو نور به زمونږ دغه کتابونو ته دونه ضرورت هم نه وي. نو موږ وکړی شو چې اقلا د ملي او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بڼه او یا د وړو غونډو د ستاین غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو. نو دغه یو عنعنم پرې نه ښودله، یعنی کلنۍ غونډه او د یو شمیر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو لیکوالانو فرهنګیانو ستاین غونډو ته هم دوام ورکړ، اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو.
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو، تاسو ویل چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې، کتابونه کم چاپېدل، اوس بیرته هم طالبان واکمن دي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللی ده. کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وای خلک ډیر کتاب نه اخلي، ځکه چې خلک بې وسله شوي دي، د کتاب د اخیستلو توان نه لري. اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړی دي او کنه؟
او بالکل بالکل، موږ کله چې موږ د ډاکټر صاحب ملکزی ستاین غونډه لرله چې هغه ډیر غټ خدمت کړی دی، تاسو ته هم معلوم دی، اول المانی پښتو قاموس او بیا المانی پښتو ګرامر، حال تما په تاکید سره په دې باندې تروکه چې منګه په هماغه حالت کې واقع استو چې د طالبانو اوله واکمنی وه، حتی دا غې نه په بد حالت کې واقع استو. نو هیله ده چې موږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکو. موږ ډیر کوشش وکړو د استقلال ورځ بستاس په یاد، اگر چې ما زغپل نو ما په سفر کې ما 1300 کلیزې ته 2500 تقریبا وای چې افغانان راغلی وو، خو موږ په دې موافق نشو چې اقلا 15 نوی غړي هم غړیتوب دغه حاصل کی، یعنی عملا چا دغه ونه کړل. داسې فکر کیږي چې بس همدا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی دې هر څه کوي، اگر چې موږ په بار بار ویل چې موږ کدی یو خوا خپه یا سوچې د هیواد نه دغه سکدرونه راوځي، خو د بل خوا خیر دی که همدلته موږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کشتۍ چې دغه د رانه لګا سره خرابه شوې ده دا بیرته را دغه کو، خو برخه را سره اخلي، غونډو کې برخه اخلي، اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، داسې خاص زیات شوي نه دي. خو بیا هم د نیک مرغه کله چې انځور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یاد دغه ونشي زما زوم هم دی هغه کومک وکړه، یو کتاب هغه چاپ کاو، نور 15 عنوانه کتابونه انځور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل. او دا ځل چې هم تللی و هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي کدرې عنوانه کتابونه چاپ کړي دي، نو ما هلته په بار بار وویل چې دا به په نیک پال ونیسو او انشاءالله چې بیرته به په پاغه شکل باندې نه په یو کم تعداد به بیرته د عنانه ژوندۍ وساتو. خو د نیک مرغه هغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیا وردګ هلته دا کار پیل کړ، تر اوسه پورې 300 عنوانه پوهنتوني کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه، هغه وویل چې وو هماغسې جریان لري او په کال کې تقریبا 40 عنوانه کتابونه هم هغه چاپوي، چې هغه هم زمونږ د ګر چې خپل د افغاني په نوم یوه ټولنه لري خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی. نو دا هم د یادولو وړ ده څاروان صاحب.
پاچا صاحب، تاسو ویل چې نوی غړي مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده، بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم وي، هغه دا ده چې خلک پیسې درکې، کومک وکړي، انا درکې سي تاسو کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې له جیبه ورکړي او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم د پوخا په حق له ډیره ضعیفه شوې ده، ډیره ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک کوو هغوی تقریبا اوس د تقاوت په حال کې دي خپله هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د 2000 او د 1500 نه زیاتیږي، نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې وس روان دي په اروپا کې دا هغوی خپله گزاره هم پینه کیږي. په دغه حق لبانی هم زمنګ دغه کم ده. څو کاله مخکې ډاکټر صاحب همت موږ سره یو هر کال دوه کاله سر په سر زر اویرو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپله په تقاوت کې ده. موږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپله په څه حالت کې استو. ښه، موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زموږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري. اگر چې په دې تیره غونډه کې زه خپله نو موږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو، غونډه ارزیابي کوو، خو موږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو موږ سره په دغه 1400 کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی و چې هغه به هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به موږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حق له به هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد د ژوند په اړه راته ووایاست چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تیروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډیره کمه ده، ځکه چې ټول مصروف دي، بیا وخت څنګه تیروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپله هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمنګ تقاوت خو هم د شش چې زمنګ 15 14 کال کار حالت په افغانستان کې وکاو، هغه دلته په هیڅ کې حسابي. مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا 100 میاشتې ورسته زمنګ اول انټرویو رالله، ډیره شریفه قاضي و، هغه مونږ ډیر زر قبول کړلو. اما متاسفانه دلته د سارونوانی شوبې مونږ سره به داوا وکړله او د وکیل د خوانه موږ ته د اطمینان راکول ولکې د چستاسې کیس په بیرته هغه واخلی او تاسو به قبول کی. په دې باندې په موږ باندې اته کال تقریبا د 13 کل چې موږ د شپږ فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا درې نیم کال اوسېدلو، نو زر قبول نشولو متاسفانه. که ما ته چانس کم و، زما میرمن ډاکټر و، هغه ته خدا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما شپږ نیم کال په یوه آلمانی اداره کې په انجینری شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوې امتیازات نه راکول، ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې، آیوی ویرو په مقابل کې، دا اصلا درې میاشتې. اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته، رڅ نشم کولای، نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشاله، نو ما بیا د وطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته په غیر د دې نه چې کیس واخلی او کار وکړي، او د کار په نتیجه کې که تاسو وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما غسم وکړل، بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه، اگر چې اول په هغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکول ویل شي، دا غسې کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، اساس د پاره دا اجازه نشته. او بیا وروسته وتوانېدلو چې درې کلنه یو کلنه ویزه شي، بیا درې کلنه ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې موږ وکړی شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو، نو نور بیا نه ما کې د کار قدرت او دکان هم نور داسې عاید نه لري چې دوام ورکړو.
نه، زما سوال بل ځای وو، خو خوشاله تاسو دا هم راته ویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې؟ زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوئ، په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده، ځکه چې اکثره خلک مصروف دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی، وخت په څه تیروئ؟
نو وخت خو بس د ډاکټرانو سره منډې را منډې دي ساروان صاحب، نور داسې خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ، خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته یې وویله چې ماما که ته دلته راشي او اقلن دغه کنترول منترول وکړي، یو څه کا وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو. خو بیا زما په کابل کې یوه دعوایي غونډې ځمکه وه او هلته لاړم، څلور پنځه کاله هغې دوام وکړ. د دغه په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور داسې خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دي، که چېرته کله غم یو کمه خادی یو، خدای دې خادی ډېرې کې، نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب، نشته متاسف. د دې نه رنج وړو او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کېږي.
بس خدای دې صحت در کی او سالم و سلامت و سی. پاچه صاحب دی افغانستان پاره را تا ویس، چیر تا زیجی دلی است و زدکری مو چیری کریدیم؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلی کې، هغه وخت د وټاپور کلی و او وس ولسوالی د 9 کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو. صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغسې واقع شوه چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د په چغسری کې، کله چې موږ بیا نهم سنف ته ورسېدلو هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ. تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لارو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولي تخنیک ته کامیاب شوم. پولي تخنیک هم یو کال ولوسته او هغه هلته نو تقریبا اول سند مقدماتي غوندې سند کې، بیا په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وې تقسیمات کېدل. خو زمونږ خوشبختی دا وه چې په هماغه کال کې، په همدغه کال کې، په یوازنی کال چې تقریبا 21 نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته، نو زه هم په هغې جمله کې لاړم. او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماستری لاسته راوړل.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی رادیو میلمه پروګرام اورئ. زموږ د پروګرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی. د ماستری وطن ترستان شوي او په وطن کې بیا په څه بوخ شوي؟
د ماستری نو وروسته زرالم دانو د شهید داوود خان د جمهوریت دوره و. زه په ماغه دی په ډپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم، چې د هغه ډپارټمنټ د ډپارټمنټ معاون هم خدای بخښلی د داوود شهید داوود خان زوی وایس داوود. ډیر په افتخار موږ ودی ولو، ډیر په خوشحالی سره او ډیر خوشاله و چې موږ بیرته راګرځیدلې استو. شپږ 50 کې زرالم په ډپارټمنټ کې مقرر شوم د سمبولې میاشت وا. به نو وروسته د ثور په 50 نیټه باندې چې دا تحول منځ ته راغی، نو به زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای وبخښي هغه وخت د پونتون رئیسو، دا غي د خواهش پاسات شډیر خواهش وکړه زه د انجینری پونځي ته د مرستیال پر توګه ولېګل شوم. هلته مې په انجینری پونځي کې څه موده د مرستیال پر توګه، بیا وروسته د هغه په ونځي د رئیس په توګه دنده تر سره کړه، او به په 1950 کال د اقرب په میاش کې انجینر سه پیروز چې هغه وخت کې د پایدامه وزارت مویلو دا هغه په خواهش باندې لاړم، او هلته په پایدامه وزارت کې د لارو ډګرونو په نامه باندې شپخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده، بیا د لارو ډګرونو لوی ریاست شو، د هغې دنده ماته وسپارل شو.
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړې مهاجر شوی؟
زما ماشومان تقریبا په 90 کال کې، زما یو اوخه په دوشنبه کې وو، هلته را ووتل، هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ، او هغه میرمن مې هلته سټاژ تقریبا متورکل شو. خو زه د هغوی سره رالم، خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم، لا پولی تکنیک کوم، او په 2009 کال کې تقریبا مونږ د وطن راووتلو، پیخي راووتلو، او به مسکو ترالو، د دوشنبه نه به مسکو ترالو، او د مسکو نه به په هغه 2009 کال د دسمبر په میاشت کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و، رالو او په کولن کې پناه ورکړه، او بیا همدلته یاست.
بله، تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتما به د ژوند جالب خاطرې لرئ، که کومه خاطره مو په یاد وي، د روسیې دی وخت، د پوهنتون دی وخت، یا د مهاجرت دی وخت، نو زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړئ.
هو نو، د روسیې د وخت خو د محصلۍ ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه ومه، هلته ورته زملیا چیستوه ویل کېدله، او د هغې ستارستا په اصطلاح ورته مرواجوه، یعنې د هغې د افغاني هر د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی، چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چیست ویل کېدله، او مشر ته ستارستا ویل کېدله. چې زه د دغې د ټولنې د تقریبا شپږ کاله تر څو چې ما تحصیل ختمو، په قطع آخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه، بیا بل څوک شو، ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړ، او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بے غور وو چې محصلین به راتلل، مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل، کله کله به روسانو نه بے غوري وشوه، نو موږ به حتی هلته ځان رساوه، هغه د محصلینو راوستل، او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغه ټول تقریبا زموږ په غاړه. او بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د آمادګۍ پاکولته لرله، نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل، نو څه چې زموږ په وس پوره وه د هغې سره کومک کوو. په واضح د چاول وخت کې چې هغه رال، موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سنف کې وو، نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل آمادګۍ فاکولټي ته، موږ ورسره کومک کوو، او دا زما دپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی، او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي. او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لا مراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو به موږ ته استاذ وی، او دغه د استاذۍ افتخار ما د محصلۍ د وخت نه د ځان سره لاروستو سروان صاحب.
پاچا صاحب، تاسې کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپله مو لیکل کول او که څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انځور صاحب دلته راغی، شاید د هغې ابتکار و، بیا نو یوه غونډه جوړه شوله، او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی وو، او علاقه هم زمونږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسو ته وویل چې هم د محصلۍ د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه به کله چې داسې د جشن ورځې وي، زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله، مقاله که ما هغه وخت کې په خپله نه شوه لیکلی، د کوم استاد د خوانه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده وو. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونالتا زده په دولسم سم نه فارغ شوې ما حتی از ما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کی او کبه مکرې شم چې هغه وینا چې هغه توبای دوی شي هغه زو کوم نو دغه وا سره دغه وخت نه استعداد او علاقه و بیا نو د رهبری کمیټه چې تعینې دل خدا و تعالی بنه و د و تعالی بنه و نو پاګه کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم او وروسته بیا د انزور صاحب چې کلاغه په تلاړ بیا نو ماته د مسولیت په غاړه شو
تاسو دې ظاهر شاه یادونه وکړه په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي ډېر ورته جالب و چې د هیواد پاچای لید تاسو لپاره څنګه و
بیا رانغه څاروان صاحب هغه سفر نه پویګم چې په څه باندې دغه شو رانغه ما خپل شخصا نه دی لیدلې ما د احترام وړ شخصیت دی اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تیرې شوې هر څوک په دې پوهیږي چې هغه یوه طلایي دوره وه زمونږ دپاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږم شوم او بیرته چې رالمه د شهید داود خان دا وخت نو زما لپاره واقعا ډیره ښه دوره وه موږ ښه خاطرات لرو دغه وخت
کومه قصه کم په یاد وي هغه هم ووایست
داسې خاص دغه نه دي شعرې شوي خو زما د خپل د ثور د پاسون نه وروسته خاطرات را سره شته دي اگر چې ښې او بدې ډېرې پکې راغلي دي خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لرئ زه به یې دغه کوم
مهرباني مهرباني
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پوهنځي نه د پوهنځي د ریاست نه د لارو او ډګرونو لوی ریاست ته تلم نو ما ته هم د پوهنځي د ریاست د پوهنځي په موټر کې او هم چونان د دوه درې استادانو چې پولیس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل او زه بدرقه کړم او هلته زما په معرفي کې دی برخه واخیستله دا زما لپاره ډیر غټ افتخار و زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم ما دا وکړی شول دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ووایم چې زما نه د پوهان تر سطحې استادان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټې هم یم د دوی رئیس ما واغه دا و چې ما دوی ته ډیر غټ احترام لاره د دوی ډیره مشورې ما اخیستلې او دوی په دې پویدل چې دوی چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیست زما لپاره ډیر غټ یو غټ کار او زما په ژوند کې به دا د ریدو نه وي بل غټ خاطره چې وکړه چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه اگر چې زه هغه وخت انجینر صاحب نظر وزیرو زه چانیم بدل کړم ما خپل استعفا ورکړه ځکه چې هغه وخت د کشمن ورور التمویلو او مسلکی سړی نه وو او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خند راوست او ما نه غوښتل چې کارونه ورسته پاتې شي ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیرو او هم د یو ځون مشرو هغه به په میاشتو نه و نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی ډېر اصرار یې را سره وکړ هغه جریان غټ دی خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولم نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ویل چې محصلین مونږ د تطبیقاتو د پارالیګو او کتم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاستونو هلته چې زه لاړم خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل او هر کله یې کاوه او ستړي مشي کولې بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو هغه چون زما په وخت کې معاون و ما ته د خپل چوکۍ پرې خودل چې په دې باندې تکې نه تر څو چې دلته ما ونه منل خو دا روسیا هم ایران پاتې و نو ما ته ویل چې تاسو نه ډیر دوستان دي ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي ما هم کارانو خو سره دا غیم چې بیرته پولی تخنیک ته وګرځیدلو بیا هم د رویه چندان خنو خو زما لپاره د خوشاله زه چې وروسته د دې نه چې زه هیڅ کارایم د دې رئیس هم نه دغه سي احترام زما وکړو نو دغه خاطرات ما سره شته دي
bale dera zyat manana kurwadan
kurwadan kurwadan tasna dera manana